مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې تر 30% لږو رای ورکونکو خپل رای وکارولی. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای اوس ویلي دی چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تیره جمعه وشوې، هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رای خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رای ورکړي. هغه کسان چې د رای ورکولو حق درلود څه باندې 80% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رای ورکړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای د چهارشنبه په ورځ ویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخوانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګيري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره مخالفت کاوه، دا به د دوی سخته تیروتنه وي. خامنهای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغه وسایلو او هغه مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنی او بهرنی سیاست لوری تعینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سش کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشر د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجر راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ضرورت مطابق دې یو فیصله وکې. تیره ولارسې 15000 د شوز د پر آیت بهتره آیت. تخپل کور ته 15000 وډای سي. یوازې زموږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغاني راغلي وي. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدې وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یووله سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خځې چې د مافانه به هر دي او ورنه چې موږ د خځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبرو په دې وشي، باید فشار پر راوړل شي او کني کېږي نو هر کبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خځو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه هم پیدا کوي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی. قدر من اورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته باندې خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر مېرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کېنول ګڼي. وایي 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نه کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې شفیقه چې ډاکټره ده وایي د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله، په خوا یې 20000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوي مکتوب چې پکې د ښځینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پیل کې د نورو میرمنو پاکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه، عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي، بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولی چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر لا ولا کدونه کیږي.
بله، له ځانه راتوه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې خپل کار کوم لږ مې ورور ما تره استي، کنه دغه زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش مو څه درته کم که؟
بله، و معاشونه به حد زیات کم سوي دي، به حد کم سوي دي.
تاسو علت څه ګڼئ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کور راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټانځي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بخښي بل کار ونه کړي. 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګرسري کې. د یو کور د پاره، د یوې میرمنې د پاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15000 یې رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سپل، کچیر دا مو بسانه و نه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو نه نوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کې. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق د یو فیصله وکړي. داسې نسی کولی چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15000 دي د ښځو لپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی. ته خپل کور ته 15000 وړای سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دی ونیوي، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11000 افغانۍ راغلي وي. موږ برق نه درلودي په هغه میاشت کې چې دوی پر موږ باندې 11000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15000، نو معاش 15000 سي 11000 دیواز د برق بیل دي. دا رقم دي. او به دي خراب دي، زیاتره برمې نست، خلک او به مرانی سي اوس وختو کې.
میرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي د کورنۍ او نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي و. خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 5000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ده. په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه عمر معاش باندې کار وکړي، ځکه 15 باندې معاش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلف په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه برابر وله. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، یو بل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډیر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړې شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وار وار دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي. یاتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره د لډیر ناخوالو سره مخ کیږي. خځې سیدی په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه چې دی له بیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
قدرت وایې کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي، خو بیا ولې وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په خځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې؟
کوانځي بندیږي، د فانتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ور باندې تنګ کیږي. لوی خو څه خو خبره ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محروميږي، مثلا کار محروميږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، ناغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر بدابي شي له دې څخه بیا د سیمې هیوادونه ډېره زیات استفاده په اسانه سره کولی شي. په راتلونکي کې دوی ته د جګړې عناصر یا مواد بیا په اسانه باندې بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایل کیږي. او کله چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي، لږه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
په ولې
ولسی جرګه کې د خلکو په خاني استازي او د خځو د اقونو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د اقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر خځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبولو، ځکه کله یاره به معاش لرلو کوي، لرلو کوي، مېره به کار کول لوبوي، نه کول دوی کول شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حاله نفقه. نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، څه ته اسفانه اوس نشي کوله، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور دا سي کسب لروجی دی باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورونو کې جوړول دی باندې وستل، چې هغه اوس به یې بارشګه په ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې دی موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړې دي، دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید تاسو وشي متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، خو نظوره خدا خو مادن تاسو وړې چور کوي، نور منابع د افغانستان تاسو وړې، خو زور به ټول فشار ټول راځي په خوځ باندې. تا خو ما لپاره بيخي جالبه پدی دا چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کیږم، په نارینه هم خفه کیږم، ځکه هغه تم کور نور درغاړي دي، خو په نارینه راځي او نو خو به د خوځم راشي. او دا که واسه تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوي اچوي چې د خوځ په نظر ما شو کو، ځکه چې من کسر د بودیجې لرو یا څنګه بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه د یو کور ماشونه ورکوي د اخترته او پیر دی، او یعنی دا خلک چې باندې چې وایي تاسو وزت باندې چې اپارټاید جنسیتی دی، خو به رښتیا خبره درو، خو د اندازه نه معلومیږي چې رښتیا ده.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښي دي، اول خو ډیرې زیاتې په کور باندې کینولې دي، دا لږ شمیر چې کار کوي، دوی ماشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولی دوی داسی کوي
تذیب خاطر باندې چې دو باندې باید محیط راتنګ یو لارندا چې دو باندې باید محیط راتنګ کې کار صاحب راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پرې دي ځکه کزه زما وظیفه ته او پینځر به ماش ماته راکې نو په پینځر زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پات کیږي کور هم پات کیږي او نور مشکلات هم زغمو اگر به ما د اقتصاد پر هغه مسر کومک نشه کولای نو زه به مجبورت نه لرم زه لاړ شم زه وظیفه ته لاړ شم چې پینځر په باندې سره تر بازګر ته به خامہ کار کوم چې برته غزر اورم زما د بچو پیز کچالو مونږ نشي خو زه به را کار پرېږدم نو شاید یې ویلم دا اوسېږي چې دومره فشار کو دور اول شي دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او همدا خاطر باندې اکثر خلک د مونږ اوس په هیڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بل د بل خانه د کور فشار دی په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده دغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه بولنداره چې بس څوک مو ترغلي دي دوی په نظام
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نشي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان مېرمنو ته یې وایي
زمونږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جکي بله لاره دا ده چې قلم اخل به دی څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلې څه ولیکي لهغه نشرولی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشدو به څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه به ولي نظام او تحقیق نه راکړي یا یې بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشه چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جیکو او باید هماهنګ وکړو د خلکو سره خصوصا هغه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډه راوډوي هغو به دي شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو باید واخلي او د دوغه باید چیرته ورسېږي
bale په افغانستان کې خځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو دوی غږ نه اوري چې نه اوري نور نړۍ دوی شاته کړی دي نړیواله ټولنه دوی شاته کړی
دي دا دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب دي نه کیږي چې نور نړۍ نه مشه د افغانستان او هغه چیرته او هغه کله په دوه کې دوسر معاملې کول د شبات په باندې لږه پاغه وخت ورته ویلې چې مثلا د خپل حق د خپل تعلیم د خپل کار دا دوی حق لکه څنګه چې نړۍ حق په افغانستان کې دا وتا سمارات کې ډوره باید قوي تضمین اغوستي هغه وخت نړۍ سترګې په پټ کړې ته نه شو وسم چې مثلا دا کار نړۍ به کوي او زه فکر کوم چې نړیوال تخپل ګټه مهم دي نسبت د افغانستان د خوځو د حقونو او خپل ګټه وړي نو زمونږ هغه نړۍ نه چې په افغانستان کې دي هغه نه د مونږ هیله دا چې باید د خوځو ملاتړ کې قوي کړي باندې وي هغه هم باید ملاتړ کې خپل طالبان باید په دې پوه شي نو تر څو وخت پورې دا تر اوسه چې تاسو په انځوا کې پاتې څوک په رسمیت نه پیژني دنیا د تعامل نه کوي یو ویل ته انداز شته سو همدغه یو خزم پیدا کړی دی چې انده حق پرواله سبا ده حق پرواله رندا باندې سی وځه که سبا ده باندې سی وځه که تاسو تاسو تاوان کوي او د افغانستان تاسو بيخي یو قانون شاته وغورځول بده کارو باندې نو دوی باید خپل په دې پوه شي او دوی د سویچ یا طالبان خپل اکثر په دې شي پوهیږي ایو په دې شپږ نفر دي چې هغه ته تسمین نیسي وو دغه فرمان مصادروي وو د افغانستان خزي په زوروي وو د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ تاسو په یوې پوښتنه کې لګیا دا ونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چند کېږي البته په یو شمیر کورونو کې په ټولو کې نه دغه څه کورنۍ او نارینه وو ته څه ویل لري
دغه څه کورنۍ نارینه وو ته دې په ځای چې په خصوص باندې نور فشار اوري باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته کړن کار نشي کوي سبا بیا کار کوي د کار زمينه باید ورته په نورو برخو کې برابر کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پنځه اکثره ښځې زخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شانه دو مثلا نجات پیدا کی باید نارینه ماتړ کی که خزی د پرونو سره وی کی د ورونو سره وی کی د ورونو سره وی دو ته باید دو قوی ماتړ دو وسیږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکی دو باید پلمن کی دته چې ژوند نن دې چې نن تیر شو او سبا ورته سره پټ کی دي ژوند د بل لري خو څنګه تیر وخت کې پنځه کلم دغه شی تجربه کی دا د بنزل لپاره به ښه تجربه کی نو خدای به رب باندې د هر شپې په سبا راشته او مشته چې د افغانستان خو زپاره دی ورنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپل کارو ته ادامه ورکړي.
بله افغان ښځو ته به مې یو پیغام ولرو، دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوې بندیز یو لبل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپل روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهرحم لادبي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دوی د حکومت دا رقم ادامه پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 2 1 2 1.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې لمو سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستنې مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانانو ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي، د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي، د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي، د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډېر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي، د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کې سړی وایي د ډېر اوږد دی، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه، چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمی وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی، ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 نه یوازې شاوخوا $80 کېږي، یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5,000 روپۍ دي ته ورکول، آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه، اوس چې دغه مرستې کمې سوي شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نشته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5,000 افغانۍ بس دي او کنه، زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي، دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې؟
د 5,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي، او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي، خپرونې جوړې سوي، مګر موږ او تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جل هم کم دا 5,000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې، 5,000 ورکول سي او بلخوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کومو کارونو ته مجبوريږي؟ زیدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله، اوس 5,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یو مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي، یا اندر دي چې خیرات ټول کې، زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسړی خپل زړه لاس کړی. تر ټولو شخره دا ده چې دا غي لپاره کوم کې یو معاش ورته ورکول سي
بالے
لیوی خانہ اکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او د مسائل یادوي او بل پلاوا یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپل بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کی تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لري دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامی هیواد دی او یو اسلامی ټولنه پکې حاکمه ده الته موږ تاسو کلتور دود او عنانات لرو نو دا هغه کلتور دود او عنانات سره سم په ټولنه کې د لپاره موږ خوشتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د شزینه او قشتنی واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاص کی ترسو پوری دغه د دوی خندي د دوی سره څنګه تر څنګه د خپل شزینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو شلار وي
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره خپل هیواد کې د میرمنو لستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستي یو افغان جلې په څومره سختي باندې اول مکتب ته ځای وای بیا لوړیز د اکړې کې بیا داند پیدا کی بل اخر اوس ګورو یا له داند لري کې یا ماش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزي څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تر شلو کلونو کې ډېر سختي جګړې او د دې جګړې پر مهال باندې شزنه او مزدا کړ کول هغه تللې کاری کاوه خو بیا هم هغه تیرو کلونو کېم کسړې وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځین شزنه او سر ټکاو ویل چې عدالت نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دوه کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه سنځي چې دی حل سي
کرا سودیت چې دی او میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دی څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې
زده کړ خو دی په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربك او تاسو یو څه ولولې او واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړ پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سی ولی شه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغه د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او دا غي سره ترڅنګ ک په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په ټولنه کې شاوخه کلی کې چې افغانستان په کلیو وشل سوی یا په قریو وشل سوی پاګې کې تقریبا ډیر ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلی یا قری خلک زی دغه مغه خپل کلی یا قری ډاکټر ته نو له هغه خیر څه زده کوي او کله چې معلم وي هم داسې کچيري یو پولیس وي او اب یو کورنۍ ته زی شزنه پولیس ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشي پر مهال باندې آرام کون کیوي نو دغه سی په ټولو برخو کې د شزنه وګډون مهم دی او اړین دی
bale خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و انجونی جلا درس ویلې حلقانو جلا ویلې یو پانتون دوځایو کې یو ځای و او بل مهم موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نس کولای چې د دوی په خپل ځر یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره
شه د زده کړو ماحول کته تاسو وګورئ شزینه بیل دی نارینه بیل دی یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي اوس کچيري د زده کړې سیستمونو حالته جوړیږي خپل حاکم نظام وای چې موږ دوی د پاره یو بیل سیستم لرو دا د ټول دنیا باندې ژغیږي او نړیواله ټولنه ملګری ملتونه خپل د مغزګي خلګه وغوي ټول غشتنه کوي چې باید د شزینه او مکتبونه خلاص شي نو شای دغه حاکم نظام به دغه د پاره داسي یو څلری یا داسي یو څ بوراندې کوي تاسو ولیدل چې خلګ لاړل وغوي ته ورتول چې نور د شزینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي د ټول غشتنه هم داده خدا چې مکتبونه نه دي خلاص شوی یا دغه د پر لار چار نه دل ټول سوی دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغه باید دغه څه ته جواب وایي
bale په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول په کار دي د میرمنو غاک بیرون نه اوریدل کیږي زکرو ته نسیت لای کار ته نسیت لای او ساده ماشی ورته کمایي ماشونه ورته کم کړل 15000 کړل ورته د سیا وضعیت کې د کورنۍ نارینه خپل میرمنو سره څه مرسته کولای شي
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري هغه د خپل خوند ته
په کور کې د نن زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي شایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو پنځو کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پورې هم درس ویلي، که پنځه کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمې زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوسې دغه د مو میرمن و چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا څه یو ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده. نو دغه د پاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا غوی لمخې په هر سیمه کې فرق کوي. کزه تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاته ورته چې هلته د تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسب نه ده چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې او چاته ورته اوس چې پوهنتون مو یې هلته ځي، یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د ماشین مرته کم سته، په اکثر کورنیو کې کورنی تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د دغه سي کورنیو وضعیت بلاخره چیرې رسیدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
شه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو درونی پله وګوري، کله چې ډیره انسانان خپل دندې له لاسه ورکوي هغه په سټرس باندې اخته کیږي، نو هغه عموما ستونزې بلري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خوشنوتونه ودار رامنځته کیږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغه سي ناخوالو یا د دغه سي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کمی تیر کال زما میرمنې دنده لرل او سش کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپل هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هر ورځ دوی د ځورولو پاڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې لای صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونی لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي. او کسړی په خپل ځړ لاس کښېږدي وایي چې کچیر زما مېرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي، هم د کار زمینه برابر سي. دا زموږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ور نه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي او لکه ماشه چې کم سوای ده همداسې نور منفي چارې هم دوی پاک کې وسی، دا به خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري؟
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکی او کوم لوري ته ورسی یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسنی حاکم نظام ته دی، او هغه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسی تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبري وشوي. لمګ سره میل ما او استاد صفي الله زاهدي تربیه پرزې کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.